دا مشال رادیو یو بل یو ساته خبرونه درته به حمزه حسیبه شهید په مینې او سلامونو سره وړاندې کوم. وخت په پښتونخوا کې د مازیګر سلور بجې دي. تر پنځو پورې په دې خبرونه کې به د افغانستان د لوګر ولایت د ځانوژن کې 14 او د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون پر خبرې د ټینګار په اړه درته بیلابیل رپورټونه خبرو کړو. خو تر هر څه د مخه د دې سات خبرونه ورو خبرونه درته بشیر وخت وړاندې کوي.
امریکا د ناتو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د چلیر شو پوځیانو د وژنې لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دي. د افغانستان په لوګر، زابل او روزګان کې په بیلابیلو چاودنو کې د اتیاو په قوښاکې کسان زخمیان شوي دي او د کراچۍ پولیس وایي د محرم په میاشت کې د بدامنیو د پیښولو په تور څلور مشکوک ترهګر نیولي. د خبرونو تفصیل: د افغانستان د لوګر په محمد اغه ولسوالۍ کې د بهرنۍ ځواکونو د یو مرکز سره نږدې د یو ځانمرګ برید لامل یو کس وژل شوی او تراوی او زیات ملکی وګړي ټپین شوی دي. د دغه ولسوالۍ د روغتون نوکریوال ډاکټر محمد شکیب وای چې روغتون ته ورول شوی زخمیانو کې د څلورو کسانو حالت ښه نه دی.
سپینګری او ځوانان هم پکې وو. نو دغه متغذی کړل او موږ لیکل فقط څلور کسه چې لږ زرزو بلو هغه مقابل ته ولېګل چې سر ضربې خوړلې وي.
د پژواک خبري ژانس د ریپورت تر مخه طالبانو د دې برید زموري منلې ده. د لوګر امنیتي چارواکو ویلي چې په یو ګاډي کې چاودیدونکو مواد ځای په ځای شوی وو او د بهرنۍ ځواکونو د مرکز سره نږدې چول شوی دي. د لوګر ولایتي چارواکو ویلي چې په دې برید کې دوه پولیس او د استخباراتو درې کارکونکو هم ټپین شوي دي. د یو بل ریپورت تر مخه د افغانستان په زابل او روزګان ولایتونو کې د ماینونو په چاودنو کې یو لس کسان ټپین شوي دي. د زابل ولایت امنیتي چارواکي وایي چې چاودنه نن د جمعې په غرمه د دغه ولایت په شاجوی ولسوالۍ کې د یو دوکان مخې ته شوې ده چې پکې 8 تنه عام وګړي ټپین شوي دي. بلخوانن په روزګان ولایت کې هم ورته پیښه شوې چې پکې 3 تنه ژوبل شوې دي. امریکا د ناتو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د چلیر شو پوځیانو د وژنې لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دي او وایي چې په دې اړه لا څېړنې روانې دي. د امریکا د سپینې ماڼۍ بیان د جیکارني د پاکستان سره په پیښه غم راځي وخوده، خو وی ویل چې د تحقیقاتو له مکمل کېدو وړاندې بخښنه غوښتل به له وخته تر مخه خبروي. هغه زیاتوي: موږ د دې پیښې په اړه پلټنې کوو او په لومړي پړاو کې یو څو معلومه کړو چې اصلا څه شوي وو. زما په خیال د دې پیښې په اړه زموږ د خواشینۍ اظهار زموږ او د اوباما ادارې احساس څرګندوي او د پاکستان سره د اړیکو اهمیت هم په ډاګه کوي. پاکستان تور لګی چې ناټو د نومبر په شپږشتمه نیټه په مومندو کې د دوی پر پوځیانو یو قصدي برید کړی دی، خو امریکا او ناټو دا تورونه رد کړی دي. پاکستان د پیښې په ځواب کې د افغانستان په اړه د جرمني ښار بون کې جوړیدونکي نړیوال کانفرنس کې د ګډون نه کولو پریکړه کړې. ناټو ته سامان وړونکي ټرکونه یې ودرولي دي او له امریکا یې غوښتنه کړې چې د دوی لخوا استعمالیدونکي شمسي هوایي میدان دی پرېږدي. د سایټ په نامه د استخباراتو د څار د یوې ډلې د ریپورت تر مخه د القاعده ډلې مشر امن الزواهري وایي دوی د امریکا مرستندوی ادارې یو کارکوونکی نیولی دی او په ولکه کې دی. د ریپورت تر مخه الزواهري په خپل یو ویډیو پیغام کې د امریکا نه د وینسټن د خوشی کولو په بدل کې چې پر وینا یې د اګست په 23 تاریخ تښتولی په افغانستان او پاکستان کې د هوایي بریدونو د ودرولو غوښتنه کړې ده. د کراچۍ پولیس وایي د ښار له مچکو سیمې څخه یې څلور مشکوک ترهګر نیولی دي. د سی آی ډي پولیسو مشر چودري اسلم یوې خبري غونډې ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریکي طالبان پاکستان غړي دي. د هغه په وینا د نیول شویو کسانو سره وسله هم وه چې نیول شوې. بلخوا د خیبر پښتونخوا چارواکي وایي چې د محرم د میاشتې د امنیت ساتلو لپاره یې ځینې تدابیر نیولي دي. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې امریکا ته د لیګل شوي لانجمن خط په اړه د پلټنو لپاره کمیشن جوړ کړی او په امریکا کې د پاکستان پر پخوانی سفیر حسین حقانی بهر ته د تګ بندیز لګولې ده. یاد دی چې پر حسین حقانی تور دی چې له امریکا څخه یې د یو لیک له لارې د پاکستانی پوز د اثر او رسوخ د کمولو غوښتنه کړې وه. د پاکستان ځینې سیاسي ډلې وایي چې د دې خط په لیکلو کې د حکومت خوښه شامله وه، خو حسین حقانی د دې لیک د لیږلو او یا هم د لیکلو د تورونو څخه وایي چې ما نه دي کړي. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی هغه افغان میرمن ته د بخښنې اعلان کړی چې د زنا په جرم کې د 12 کلونو د بند سزا ورده اورول شوی وه. د ولسمشر له دفتر څخه خبره شوې اعلامیه کې ویل شوی چې دغه میرمن له هغه کس سره پر واده راضي شوی چې له دې سره جنسي روابط ساتلی وو. د بشري حقوقو سازمانونه وایي د افغانستان په جیلونو کې داسې په سلګونو میرمنې بندیانې دي چې د جنسي یا کورني تشدد ښکار شوي دي. د امریکا سینټ په متفقه توګه د ایران په ضد د سختو بندیزونو د لګولو د بیل منظوري ورکړې ده. د دې بیل مقصد هغه مالی ادارو ته سزا ورکول دي چې د ایران مرکزی بانک سره د بندیزونو با وجود کاروبار کوي. په ایران تور دی چې غواړي اټم بم جوړ کړي، خو دوی وایي چې نیوکلیر پروګرام یې د سوله ییزو موخو لپاره دی. او نن د پښتو ژبې د لیکوال ژورنالیست او ملي مبارز خان عبدالصمد خان اڅکزی اته دیرشم تن لمانځل کیږي. په دې ویاړ د نړۍ په بیلابیلو پښتون میشتو سیمو کې د نوموړي یاد غونډې هم لمانځل کیږي. د خبرونو پای
خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر ګوښتر ته وړاندې کړل. پروانه خبرونه کې زه حسیب شهید درته دغه سلرم. د افغانستان په لوګر ولایت کې د یوې لوی ځانمرګې چاودنې پر مهال اویا کسان ژوبل شوي دي. د سیمې یو ډاکټر
د اویا نفر په شاوخوا کې زخمیان راوړل د شرخانې ته، چې په هغې کې ماشومان او ښځې سپین ګیري او ځوانان هم پکې وو.
د پاکستان وزیر اعظم وایي بن کانفرنس کې د نه ګډون پر پریکړې لا هم ولاړ دي. د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان د مشر وایي د انتخاباتو لپاره به متحده مجلس عملیه د مذهبي ګوندونو اتحادی یو وار بیا ډیر ژر فعال شي. په دې اړه درته تفصیل لرو. په پاکستان کې د انتخاباتو لپاره د نورو سیاسي ګوندونو د هلو ځلو په اړه هم اوریدلی شئ. د پاکستان د حج په مراسمو کې د سګنې یو درغلی وو او ستونزو حل هم درکوو. روښانه مستقبل اونیز پروګرام هم د خپرونې یوه برخه جوړوي. راسره اوسئ. او دا هم د خبرونې لمړی موضوع. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم اوریدل، د افغانستان په لوګر ولایت کې د یوې لویې ځانمرګې برید پر مهال او یا کسان ژوبل شوي دي. د چارواکو او عیني شاهدانو په وینا چاودنه دومره زوروره وه چې د ولایت تر لرو لرو سیمو یې غږ اوریدل شوی دی. نور تفصیل د پامیر ساحل نه وو.
پیښه نن سهار د لوګر ولایت په محمد اغې ولسوالۍ کې شوې ده. د چارواکو په خبره ځانمرګې برید کوونکي په لارۍ کې چاودیدونکي توکي اچولي ول او د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې یې برید وکړ. چارواکي وایي په دې سیمه کې د بهرنیو ځواکونو یو مرکز هم دی او د پاملرنې موسسې یو سیمه ییز دفتر هم دی. د پیښې له کبله د ډیرو کورونو شیشې ماتې شوي دي او همدې شیشو زیاتره کسان په کورونو کې ژوبل کړي هم دي. د لوګر د یوه روغتون ډاکټر محمد شکیب مشال راډیو ته وویل په ژوبلو شویو کې یې څلور کابل ته د درملنې لپاره استولي دي، ځکه چې حالت یې ښه نه و.
د اویا نفر په شاوخوا کې زخمیان راوړل د شفخانې ته، چې په هغې کې ماشومان او ښځې سپین ګیري او ځوانان هم پکې وو. نو دغه متداوي کړله او ولېږله. فقط څلور کسه چې لږ زره ژوبل وو هغه هم کابل ته ولېږل چې سر ضربه یې خوړلې وې.
ډاکټر شکیب وایي په خپله یې د چاودنې ساحه لیدلې ده او هلته د پاملرنې موسسې دفتر او یو کلینیک په بشپړ ډول تباه شوي دي. ډاکټر وایي د پیښې پر مهال په دې ودانیو کې هیڅوک نه ول. د لوګر امنیه قومندانۍ د امنیت عامر محمد جان عابد وویل په برید کې کارول شوې لارې له چاودیدونکو موادو ډکوه.
اشاره د مالی زښت زیات هغه څه پاملرنه د ښار بېخي په پولي لمانځه تخصیص شوی ده. لمانځه تللی نور ډېره ښکاره هم رسولې، نور جاني تلفات نه لري. مخامخ دغلته تاور د هغو خارجیانو دا موټر بم اول تللی ده. د اردې ملي دروازې ته هغو اجازه نه ده ورته ورکړې. بېرته راغلی دی شاته
وسلوالو طالبانو د پیښې پړه پر غاړه اخیستې ده. د یادونې وړ ده چې له لوګر اته تنه پاکستاني انجینران او کارکوونکي هم تښتول شوي دي، چې تر اوسه یې هیڅ پته نه ده لګېدلې چې چا تښتولې دي. محمد جان عابد مشال راډیو ته وویل په دې اړه یې هم پلټنې روانې کړې دي او معلوموي چې پاکستاني انجینران چا تښتولي او څنګه به خلاص کړل شي. د لوګر ولایت په ځینو برخو کې په دې وروستیو کې د امنیت وضع خرابه شوې ده.
مشال ریڈیو ته په دې نمبر اس ایم اس کولې شي
0332533351
او که د پاکستان نه بهر یې نو د نمبر په سر کې 0092 لګوي.
دا نمبر یو ځل بیا ووره
0092333353351.
تاسو مشال رادیو اوري کراچي پولیس وايي د خرله موچکو از سیمو څخه یې څلور مبینات راهګر نیول دي. د سی آی ډی پولیس مشر چودري اسلم د زیارت په مخام یو خبري غونډه ته وویل چې نیول شوي کسان د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریک طالبان پاکستان غړي دي. نوموړي زیاته کړې چې پولیسو د نیول شویو کسانو سره وسله هم ترلاسه کړې ده. په دې اړه نور تفصیل د کراچي نه د مشال رادیو خبريال ظفر کریمي ده کوي.
د سی آی ډی پولیسو مشر چودري اسلم خبري غونډې ته په وینا کې وویل چې د ترهګرو په ضد د سی آی ډی پولیسو ځانګړې ډلې د بلدیا ټاون موچکو په سیمه کې د پټ خبر پر اساس چاپه وهلې او هلته په یوه هدیره کې موجود څلور مبینه ترهګر یې نیولې دي. پولیس مشر چودري اسلم وویل نیول شوي کسان عبدالستار محمد شعیب شاه فهد او نصر الله مجاهد نومیږي او دوی د ناقانونه ګرځول شوي ډلې تحریکی طالبان پاکستان البدر ګروپ سره تعلق لري. دی وای نیول شوو کسانو د محرم په محل د عاشورې په ماتمی جلوسونو د ځانمرګو حملو منصوبه لرله. دوی لوی اخترنه څو ورځې مخکې د جوړیا بازار په سیمه کې هندو سوداګر باندې ډزې کړې وې او هغه یې جوبل کړی و. نوموړي زیاته کړه چې نیول شوو کسانو څخه یې ځانمرګو حملو کې کارېدونکي درې جیکټونه، شپږ لاسي بمونه، شل کیلو چاودېدونکي توکي، درې کلشینکوفې او یوه تمانچه ترلاسه کړې دي. پولیس مشر چودري اسلم وینا وچې نیول شوو کسانو ورته د پلټونو په وخت ویلي چې دغه وسله یې د سرحدي سیمې چمن څخه د بس په ذریعه کراچۍ ته راوړې ده. د یادونې وړ ده چې کراچۍ پولیسو دوه ورځې مخکې هم د ناقانونه ګرځول شوې ډلې جندالله د څلور مبینه ترهګرو د نیولو خبر ورکړی و. کراچۍ ښار کې د امنیتي ځواکونو لخوا د مشکوک ترهګرو او د عاشورې په ماتمی جلوسونو د حملې چل جوړونکو د نیولو خبرونه په یو داسې وخت مخې ته راغلي دي چې د محرم د میاشتې په لومړۍ نیټه د ښار نمایش چورنګۍ په سیمه کې د شیعه مسلکي ډلې په یو کیمپ وسلوال برید کې درې شیعه مسلکي کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال رادیو ده.
تاسو مشال رادیو ری د پاکستان وزیر اعظم سعید یوسف رضا ګیلانی تیر شپه یو واری بیا په خکاره ټکو کې سرکاري ټلویزیون ته ویلي دي چې مونږ د بون کانفرنس ته په بون کانفرنس کې پر پاکستان باندې د ناټو د حملو له امله احتجاج کړی دی او په خپله فیصله ټینګ ولاړ یو. دغسې هنا رباني کر هم نن رسنیو ته په خپلو خبرو کې وویل چې دا د هیواد د سلامتیا خبره ده، نو دوی په هیڅ توګه په دې کانفرنس کې ګډون نه کوي. د دې بیانونو نه وروسته جرمني په بون کانفرنس کې د نه شاملېدو سره پاکستان ته څه ډول ستونزې مخې ته راتللی شي؟ د تفصیلاتو لپاره د انیلا خالد رپورټ اورو.
تیر شپه د دسمبر په لومړۍ نیټه سرکاري ټلویزیون ته په خبرو کې د پاکستان وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی یو وار بیا د دې خبرې گردان وکړو چې پاکستان به راتلونکي بون کانفرنس کې ګډون نه کوي، ځکه چې دا د ملک د سلامتیا معاملہ ده او هغوی د بل چا د امن لپاره خپل امن نشي خرابولی.
موږ د احتجاج په توګه بون کانفرنس کې د نه شاملېدو فیصله کړې ده، ځکه چې د پاکستان د سلامتیا خلاف د افغانستان زمکه استعمال شوی ده. اوس چې د افغانستان د امن لپاره بون کانفرنس کیږي، نو موږ هغه کې څنګه شرکت کولای شو چې د پاکستان خپل امنیت او سلامتیا ته خطر ده؟ د فوج او دلی نه موږ ته هیڅ خطر نشته، ځکه چې دا دواړه د جمهوریت منون کې دي او د ملک نظام خرابول نه غواړي.
کله چې مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو تجزیه نگار خادم حسین نو پختل چې د پاکستان په بون کانفرنس کې نه ګډون لکبله پاکستان ته او منطقه کې به څومره اثر وغورځيږي، نو هغوی ویل چې دا یو جذباتي خبره ده او په داسې با پاکستان د ځانګړتیا ښکار شي.
د بون کانفرنس کې د شرکت نکولو نتیجه بدایي چې پاکستان خپل موقف د نړیوال اهم هیوادونو ته او د سیمې ریاستونو ته خپل موقف وړاندې نه کړی شي، خپل دریځ وړاندې نه کړی شي، په دلیل وړاندې نه کړی شي. زما خیال دا دی چې دا دنیا د ډایلاګ دنیا ده او تر څو پورې چې مخامخ په ټیبل په میز خبرې ونه شي او د هغې څه نتیجه رونه ځي، نو تر هغه وخته پورې دا مسلې یا د یو شخړې که سیاسي ده او که اقتصادي ده، حل نه روزي، هوارې نه روزي.
د مشال ریډیو په دې پوښتنه چې پاکستان خو دې وخت په خپل احتجاج کلک ولاړ دی، ولې د دې خبرې سمکان شته چې هغه بس نرمي وخایي او په دې کانفرنس کې به شرکت وکړي، نو نوموړي وویل
زما خیال دا دی چې په اسلام آباد کې خلک داسې اومشته چې هغه په دې سیزونو په سړه سینه سوچ کولی شي، او زما ذاتی امید دا دی چې د هغه خلکو دریس چې پاکستان لا په هر فورم کې خپل موقف چې هر څه دی که هغه ټیک دی نو هغه دې ثابت کړي، که هغه غلط دی نو بیا د بل کس مفکوره یا د بل ریاست دلیل اومني او هغه دې ځای کړي. زما خیال دی چې دا شان خلک موجود دي او امید لرم چې دغه موروزي تجزیه به په دې جذباتي کیفیت بری عمومي.
دا ذکر وردا چې د روان کال په 20 نومبر د نیټو لخوا په له چیک پوسټ باندې برید رستو پاکستان د افغانستان د امن پاړه د جرمنی بون کانفرنس کې نه شاملېدو فیصله کړې و. انیل خالد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسې مشال ریډیو ریوار مو ریدل چې د پاکستان وزیر اعظم او د بهراني او چارو وزیر هینا ربانی کر یو ری بیا ټینګار کړی چې د افغانستان پاړه به د بون په کانفرنس کې چې د ورځې وروسته به وشي ګډون نه کوي. په دې اړه په پاکستان کې سیاسي څېړونکي او سیاسي ګوندونه څه نظر لري؟ په روانه خبرونه کې درته دم په دم خبرو. د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ډلې مشر مولانا فضل رحمان وایي د انتخاباتو لپاره به متحده مجلس عمل یا د مذهبي ګوندونو هدی یوارې بیا ډیر ژر فعال شي. د په خبره پدې کې هیڅ شک نشته چې دوی سیاست د انتخاباتي څوکۍ لپاره کوي. په مولانا فضل رحمان د کانفرنس په اړه هم خپل دری سرګن کړي. له کوټې څخه د مشال ریډیو خبريال خدای نور ناصر تفصیل لري.
مولانا فضل رحمان د پنځشنبه په ماښام په یو خبري غونډه کې د محمد د سلاله پوسټي تر برید وروسته د پاکستان له بون کانفرنس څخه بایکاټ شګا موباله او زیاته کړه پاکستان باید له امریکا سره د تل لپاره همداسي هړي کې وساتي. مولانا فضل رحمان تر خبري غونډې وروسته له مشال سره په خبرو کې وویل پاکستان د دې توان لري چې د امریکای له دوستۍ څخه بغیر ووسی، خو د په خبره په واکمنو او ادارو کې اعصابي توان نسته.
مور بالکل توان لرو خو کومور حکمرانانو کې او ادارو کې اعصابي قوت موجود، صرف د اعصابي قوت کمزوري ده، نور مثلا نه سمجھ پاره.
که څه هم د جمعیت فیډلی یاد مشر په خبري غونډه کې د پاکستان د بون په کانفرنس کې نه ګډون شکایت کړ، تر خبري غونډې وروسته د دې پښتنې په جواب کې چې په دغه ډول بین المللي کانفرنسو کې ګډون آیا په خپل د پاکستان په ګټه نه دی، مولانا فضل رحمان یې په جواب کې وویل
دا په خپل ځبان خبره صحیح ده، لیکن همیشه د پاره چې په یو موضوع باندې یو کانفرنس بل لای کیږي کته هر څو حل خپل تحفظات وړاندې کوي، خپل رائے ورکړي، خدا نفس تلل او په فورم کې نستل هم د ایجنډې تایید دي.
د دې پښتنې په جواب کې چې په رسنیو کې د ام ام اي یا متحده مجلس عمل د فعالیتو یو اړ بیا خبرې کیږي، مولانا فضل رحمان یې په اړه وویل
نمر سر میں رابطے موجود تھی اور مرزا خیال لو چی ان شاء اللہ پڑے لن رسو کے بعد مر میں فعالیت اور بحال ہدف طور رسو ان شاء اللہ نو انتخابات پر ضروری دا شاف دی شک نو انتخابی سیاست کو نسی غیر سیاست کو ټول تقاضی پورا کوي.
لدی سره چې مولانا فضل رحمان د بون په کانفرنس کې نه ګډون ش یادوي، خو پښتون سیاستوال ملک امان کاسای دی واجی په بون کانفرنس کې د پاکستان ګډون په خپل د پاکستان په ګټه دی.
مولانا صاحب کو زورور سڑائی دے، مولانا صاحب کو بمجبوریاں لری چې د بون کانفرنس د پاکستان حکمرانان به خوشاله وي چې پاکستان په بون کانفرنس کې شرکت ونه کی. خبره دا ده بون کانفرنس چې د افغانستان د آبادۍ د خوشحالۍ لپاره د ټول نړۍ ملکونه راغلي دي، هلته د امن لپاره د افغانستان د آبادۍ او خوشحالۍ لپاره دا کانفرنس جوړیږي.
سیاستوال ملک امان کاسای زیاتوی ک چیری مولانا فضل رحمان همداسي خبري کوي نو شکاری داسي چې دای هم د پاکستان د نورو وکمنو غوندي په افغانستان کې سول نه غواړي.
دا مولانا صاحب خبره خدا چې دا چې مولانا صاحب هم لکه د پاکستان حکمرانان په افغانستان کې امن نه غواړي، خوشحالي نه غواړي. مولانا صاحب کوم مشر سره دې زبیر احترام ورته لرمه،
د
بجلی ورده چې د روان میاشتې په پنځه منیټه د جرمني په بون ښار کې د افغانستان په اړه یو نړیوال کانفرانس کیږي، خو په دې کانفرانس کې پاکستان د مهمند تر برید وروسته د نه ګډون اشاره کړې وه. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
تیرونی په قبایلی سیمه مومندو کې پر پوسټو د ناتو په بمباری کې سلی رښت پاکستانی عسكر د وژنې وروسته د امریکا او پاکستان ترمنځ د خراب شو اړیکو د بیا رغولو هڅې لا په ظاهر نه دي پیل شوي. پاکستان د رد عمل په توګه ځینې داسې ګامونه اخیستي دي چې د کارپوهانو په وینا تر پخوا زیات جارحانه دي، خو پوښتنه داره چې پر یو وخت ډیر جارحانه ګامونه اخیستل د پالیسۍ لپاره څه منطق لري، او آیا که پاکستان دا ګامونه بیرته اخلي نو د هغو به د ولس پر جذباتو څه اغیز وي او که څنګه؟ دا پوښتنې د عبدالحی کاکړ پر
که څه هم د مومندو د پیښې د رامنځته کېدو د څرنګوالي په اړه پاکستان، نیټو او امریکا پر خپل خپل دریځ ولاړ دي، خو دا لومړی ځل دی پاکستان د پخوا په مقابله کې زیات جارحانه اقدامات پورته کړي دي. د ځینو کارپوهانو په وینا له پاکستان سره پر امریکا د فشار لپاره چې کوم کارونه وو په هغو کې دا ځل زیاتره په یوه ځای استعمال کړي دي. نو پوښتنه دا ده چې دا پالیسي څومره اغیزمنه ده. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری دا نتیجه ورکوونکې بولی.
پاکستان سخت رویه خپل کړی ده، خو د خبرو اترو لارې خلاص ساتلې ده. پاکستان یوازې د امریکا د بخښنې په انتظار دی. له هغه وروسته بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ چې په پوځي برخه کې کومې خبرې دي هغه باندې لسره خبرې کول غواړي. د دې یوازینی مقصد له دې پیښې سره تړلی دی او خواهش دی چې په راتلونکي کې داسې پیښې بیا ونسي. دا مقصد به کېدای سي ترلاسه کړي، خو نور ډېر مقصدونه سته چې د هغو د ترلاسه کولو کوششونه روان دي.
باقی اور مقاصد بہت سے ہیں جن پہ ابھی کوشش جاری رہے گی.
خوب پیشور کی دے دفاعی چارو کارپو بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعد محمد خان لے دے برعکس نظر لری.
پاکستان تدنو پکار چی خپل پور کارڈو میں چی کمبے لے پیوزے باندے استعمال کرے گے دا بتدریج جو استعمال ہوئی پکار ہے ذکر جدا پاکستان سلباس کے سن بارے گی چھپیت ختم شو لارا بند شوا بان کانفرنس نہ ہوا تھا اس پاکستان سلباس ایسا آلموشتا چی اغپ امریکی باندے آزانو بانے فشار.
په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا فکر کوي چې دا یو سیاسي او د ولس ته مطمئنه کولو لپاره یو جذباتي فیصله ده. که داسې ده نو بیا که چرته پاکستان دا درې واړه فیصلې بیرته اخلي نو دا به په ولس کې د پوز او حکومت باور ته څه زیان ورسوي. د پاکستان د دفاعي چارو کارپو لیفټیننټ جنرل طلعت مسعود په ځواب کې وایي
امریکا او نیټو فورسز کی طرف سے آئی ایس ایف فورسز کی طرف سے اگر کوئی رد عمل ایسے نہیں ہوتا
که د امریکا ناټو او ایساف لخوا داسې رد عمل مختنه راځي چې له هغه د پاکستان ولس او پوز مطمئنه نشي نو بیا ښکاره خبره ده چې خلک به وایي د پاکستان مشران چې امریکا څه وایي هغه کوي. موږ ځانونه هم قربانو خو بیا هم دوی د دې خیال نه ساتي، نو له دې سره به نوره ناهیلي خوره شي او مورال چې د یوه پوز بنیادي جز وي متاثره بشي.
خو په پاکستان کې ځینې کارپوهان بیا د جنرل طلعت مسعود له خبرې سره په دې دلیل اتفاق نه کوي چې د پاکستان ولس شلاسي او مذهبي سیاسي ګوندونه د سکیورټي اسټابلیشمنت په اشاره پر امریکا د فشار لپاره پاروي. نو د دوی په خبره کې چرته پاکستان له خپلو اقداماتو څخه پر شا کېږي نو د ولس پارول یا بیا بیرته رارمول د دوی لپاره دومره لویه خبره نه ده.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په پاکستان کې حکومتي ګوند تور لګوي چې اپوزیشن ګوندونه په مومند ایجنسۍ کې د ناټو بریت او د خط سکینډل څخه خپل سیاسي ګټې پورته کوي او جمهوري عمل ته زیان رسوي. بلخوا اپوزیشن ګوند دا تورونه رد کړي دي. اسرار عالم مومند یې تفصیل لري.
د مومند ایجنسۍ په سلاله سیمه کې د ناټو هلیکاپټر لخوا بمباري او د امریکې د پوز پخوانی مشر ته د خط لیږلو سکینډل وروسته په پا پاکستان کې سیاسي ګوندونو یوه هم داسې موقع د لاسه نه ده ورکړي چې دوی په موجوده جمهوري حکومت نیوکې نوي کړي. آیا دوی سره واقعي دومره د ملک غم دی او کنه دوی د هر څه د خپلو سیاسي ګټو لپاره کوي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د عوامي نېشنل ګوند غړي بشرا ګوهر وایي
پاکستان کے جمہوری عمل سے کم دے آگا کافی کمزور ہے یو ٹرانزیشنل ڈیموکریسی دا اور آگے کے اس ہم چکم فورن پالیسی دا یا سیکیورٹی پالیسی دا آگا کنٹرول کی گی دی فوج او دی جیج کیو طرف نه. نو په داسې حالاتو کې چې چرته رو رو ډیموکراسي مخکې کیږي نو اې کې دا خبره راځي پولیټیکل پروسس هم کمزور دی. خو تشویشناکه خبره دا ده چې موږ په سیسیزونو باندې دومره زور اچولې دی چې لږې داسې چې پاکستان خپل ځان سره په جنگ دی.
خو چې کله موږ د اپوزیشن ګوند غړي او د جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ګوند ویان د مولانا عبدالجلیل جان څخه وپوښتل چې حکومتي ګوند دا تورونه لګوي چې د اپوزیشن جماعتونه د مومند ایجنسۍ پیښې او خط سکینډل نه سیاسي ګټه پورته کوي، نو هغه ویل
نا اہلیت کے اس شخص نشتہ حکومت نا اہل دے، حکومت غافل دے، حکومت غفلت دے، چتا ملک تعلیمیت خبر راشی نو حالتا کہ پاکستان سرا ادھر دل بکا دی بیا پاکستان خلاف یا حکومت خلاف وقت وقت حالات بدلے گی، کلا دے ملک تعلیمیت خبر راشی نو بیا با حکومت و دے ملک و دے فوج ملگتیا بگی.
کپا پاکستان کے داتیر انتخابات وہ که د ولسمشر زرداری صدر جوړیدل او کنوري داسې یو شمیر لوی پریکړې وي، نو نواز شریف د ولسمشر زرداری ملاتړ کړي. همداراز مولانا فضل الرحمن ګوند هم د موجوده حکومت برخه پاتې شوی. خو په مومند ایجنسۍ کې د ناټو هلیکاپټر لخوا برید او د خط سکینډل وروسته نواز شریف په فضل الرحمن او عمران خان په حکومت داسې نیوکې کوي چې د حکمران جماعت غړي وایي حکومت مخالفه جماعتونه جمهوري حکومت ړنګول غواړي. د سیاسي ګوندونو دې رویې سره جمهوریت ته څومره زیان رسېدای شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې کارپو خادم حسین مشال ډو ته ویل
دلته په دې وطن کې پاکستان کې جمهوري قدرونه یا جمهوري ادارې یا سیاسي عمل لا شعور ستی ته پریښودلی شوی نه دی. سیاسی جماعتونه یا سیاسی ګوندونه عمومي توګه باندې هغه مفکوره په مخ کې بوزي، کومه مفکوره چې هغې ګڼي چې هغې دلته د طاقتور ادارو سره تړلې همدردی چلولی شي، ګینې دا یو خبره هغه د سیویلین حکومت یا د منتخب شوي حکومت په ضد تللی شي او دې سره سره چې د منتخب حکومت په ضد لاړ شي د طاقتور ادارو د سیکیورټي اسټابلیشمنت په حمایت کې لاړ شي، نو هغه مفکوره سیاسی جماعتونه په مختلف شکلونو کې خصوصا هغه سیاسی جماعتونه چې د مذهب په نوم سیاست کوي یا د پاکستانی نشنلزم په بنیاد سیاست کوي هغه جماعتونه دا خبره ډېره ګوندونه خبره په ډېره مخ بوزي، او دا خبره زما خیال دی چې د حکومتي حلقو په خپل ځای صحیح ده چې دینه سیاسي ګوندونه خپل مفاد حاصلول غواړي.
کارپو خادم حسین وایي په پاکستان کې سیاسي ګوندونه د خپلو ظاهري سیاسي ګټو لپاره دا مهال د دغه هیواد د امنیتي ادارو په لاسو کې علاقار جوړیږي چې لوجې جمهوریت ته لوی زیان رسېدی شي.
بیا هم د پاکستان په سیاسي حالاتو درته رپورټ لرو. د پاکستان مسلم لیگ نون لخوا د لانجمن خط د پلاتونو لپاره سپریم کورت د درخواست جمع کولو وروسته یو عربي سیاسي د تاوتریخوالی رامنځته شوې ده. خو سیاسي کارپوهان وایي چې دا ټول سیاسي ګوندونه دغه هلې ځلې د خپل سیاسي ګټو لپاره کوي. له اسلام آباد سره زهیر تفصیل لري.
د پاکستان مسلم لیگ نون د مشر نواز شریف لخوا سپریم کورٹ کې د لانجمن خط په اړه د پلټنو لپاره د درخواست جمع کول وروسته د حکومتي او مخالف ډلې مسلم لیگ نون ترمنځ سیاسي تاوتریخوالی یو وار بیا رامنځته شوی دی. سپریم کورٹ کې د نواز شریف لخوا درخواست جمع کول وروسته حکومتي ګوند د پاکستان پیپلز پارټي سینیټر بابر اوان، د اطلاعات او وفاقي وزیر فردوس شکوان او د مذهبي چارو وفاقي وزیر خورشید شاه په ګډه خبري کانفرنس وکړو او په نواز شریف یې تور ولګولو چې د بنگلادیش یاد یو وار بیا را تازہ کرو. بابر اوان ویل
وہ پاکستان کا لیجیٹمیٹ پریزیڈنٹ ہے، آج پنجاب کے وزیر اعلیٰ کے بڑے بھائی نے
حقدا پاکستان قانونی صدر دے نند پنجاب دا وزیر اعلیٰ مشرور دا صدر دا غدار گرزول لپارا دا بنگلہ دیش پا طرز باندے یو لوبو کا شہباز شریف این آر او پا عدالت کے چیلنج کڑا دائی ڈیر خوکڑ خود دولسم اکتوبر مارشل لا عدالت کے ولی نہ چیلنج کولا.
دا خیبر پختونخوا نے دا مسلم لیگ نون غڑے شازی اورنگزیب مشال ریڈیو تا اویل چی پاکستان پیپلز پارٹی پا حکومت کی ناکام شوی دا نزک وز دارنگ بیانونا ورکوی
چی دا خو دا پیپلز پارٹی اگر چی کم دا زدی چی اوس اگر یری دی دا زدی چی کم اگر غلا گلتی با اگر دا دای پا خلا باندی اوس پختا باندی دی دا دای کم دوریانی بی او چی پا کم باندی دای پا سلو رو کالو کم کابو ان پایلو دا دای چی کل دا حکومت اگرشتا او دای نسیریسو نا دا دای سا کمیٹمنٹو خلکو سرا
کله چې مشال ریډیو د پاکستان پیپلز پارټۍ او د مسلم لیگ نون دا دریز د سیاسي چارو تجزیه کار ډاکټر رسول بخش رئیس ته کېښودو نو هغه په دې صداسي وویل
نواز
نواز شریف صاحب اپنے لیے ایک موقع سمجھ رہے ہیں کہ جو حکومت کی ناکامیاں ہیں اور مسلسل ہیں ایک کے بعد دیگر ان کو ناکامیاں ہو رہی ہیں.
نواز شریف صاحب دزان دا پارا یو موقع گنی چې د حکومت کمی ناکامی دی او پر لپسی دی نو د هغه سیاسی فایده اوچتی شي. نو زګنم چې نواز شریف یو ښه ګام پورته کړی دی چې د ملګری اپوزیشن د پوستکی نه راووتو، خو اصل مسلې اولسی دی او اولسی کشالو اړخ ته زیاته پاملرنه راګرځول پکار دی.
یادونه وردا چې د لانجمن خط په اړه د نواز شریف لخوا د تیر زیارت په ورځ سپریم کورټ کې د خط د پلټنو لپاره چې کوم درخواست جمع کړی شوی وو په هغه د اورېدنې لپاره سپریم کورټ منظوري ورکړې ده. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. د خبرونو نیمه برخه ته راورسیدلو. مازیګر مهال سلور نیمه بجې شوې. پښتونخوا کې بشیر ګوختر ته د خبرونو لنډیز وایي.
امریکا د ناتو لخوا په هوایي برید کې د پاکستان د څلیر شو پوځونو د وژنې لپاره د بخښنې غوښتل رد کړی دي. د افغانستان پر لوګر، زابل او روزګان ولایتونو کې په بیلابیلو چاودنو کې داتیا او په خواوشا کې کسان زخمیان شوي دي. القاعده وایي که امریکا په پاکستان او افغانستان کې بمباری بندې کړي نو په پاکستان کې تښتول شوی د دوی په ولکه کې موجود امریکایي به خوشي کړي. د پاکستان سپریم کورټ یا سترې محکمې امریکا ته د لیږل شوي لانجمن خط په اړه د پلټن لپاره کمیشن جوړ کړی. د کراچۍ پولیس وایي د محرم په میاشت کې د بدامنۍ او د پیښولو په تورې څلور مشکوک ترهګر نیولې دي. امریکایي سینټ په ایران د اقتصادي بندیزونو سختول منظور کړی دي.
لنډ خبرونه مو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر ګوختر ته وړاندې کړل. اوس هم د پاکستان کورنۍ یا قومي ورسپانه تا کتنه لرو. دغه کتنه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سره زهید کړی ده.
نن اکثر د انګریزي اردو ژبو ورسپانه خپل ادارې د تیل نرخونو کې په زیاتوالي باندې لیکلې دي. د انګریزي ژبو ورسپانه ډان خپل ادارې کې لیکلې چې د حکومت لخوا د تیل په نرخونو کې لوړواله د فکر وړ خبره ده او دا په ولس باندې یو بل بوج دی. ادارې لیکي چې نړیوالې منډې کې د تیل بې راکمې کړې شوې دي او پاکستان کې لوړې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي چې ملکي معیشت مستحکم کول لپاره که حکومت د تیل په بیو کې د لوړوالي په ځای د ټیکس نظام غوړ جوړ کړو او کوم خلک چې ټیکسونه نه ورکوي کچر د هغوی نه ټیکس راجم کړو نو هیڅ ضرورت به نه راپېښېږي چې د تیلو یا بل سیز په نرخونو کې اضافه وکړی شي. د اردو ژبې ورځپاڼه ایکسپرس خپلې ادارې کې لیکي چې حکومت یو خوا د ملکي معیشت د ترقۍ دعوی کوي او بل خوا په خپله لګیا دی د ملک معیشت تباه کوي. ادارې اخیرې کې لیکي چې د وخت غوښتنه ده چې حکومت نه صرف تیلو، گیس او بجلی په نرخونو کې کمیرا ولی بلکې سٹیټ بینک چې خپل رپورٹ کې کوم سیزونه د ملک په معیشت باندې بوج ګرځولې دي د هغې د قابو کولو لپاره منصوبه بندی وکړي. جنگ ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې گاونډي ملک هند کې د تیلو په نرخونو کې کمی شوی دی او دلته پاکستان کې زیاتوالی. ادارې د دې مسلې حل داسې ښایي او لیکي چې حکومت د هندي حکمرانانو طرز عمل مخې ته کیږدي چې هغوی څه کوي. ادارې لیکي چې حکومت له خپله فیصله په فوري توګه واپس اغستل پکار ده ځکه چې د دې نه به د ګرانۍ یو نوی طوفان رامخې ته شي. د پیښور نه خپرېدونکي مشرق ورځپاڼه خپلې ادارې کې لیکي چې کیبل اپریټرز اسوسیشن د بهر ملکی خبرونو ورکوونکو چینلونو په نشریاتو باندې د پابندۍ لګول اعلان کړی دی. ادارې لیکي چې د دې اعلان وروسته د بی بی سی نشریات ودرولې شوې دي او د دې په شا دا وجه ښودلې شي چې دې چینل په یو دستاویزي فلم کې د پاکستان خلاف پروپاګاندا کوله. ادارې اخره کې لیکي چې په میډیا داسې پابندۍ لګولو نه دا معلومیږي چې د دې فیصلې نه یو څو خلک فائدہ اوچتول غواړي. په کار ده چې پیمرا په دې وخت باندې خپل کردار په خشان ولوبوي او د میډیا په ازادۍ باندې پابندیانې نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات. نړیوالې مرستندویه ادارې اکسفام د پاکستان د څه باندې 500,000 سیلاب ځپلو سره د بیړنۍ مرستو د کمښت په اړه مقاله لیکلې ده. بلخوا بیا کریسچن ساینس مانیټر ورځپاڼې د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغېز په اړه مقاله لیکلې ده. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دواړه مقالې لوسي او د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې درته وړاندې کوي.
اکسفام لیکي په پاکستان کې د تیر کال تر خونړیو سیلابونو وروسته د بهرنیو هیوادونو لخوا په خلاص مټ مرستې وسوې خو د روان کال بحران لا پامه غورځول شوی دی. د پاکستان په سوهیلي سیمو کې سږ کال سیلابونو څه باندې 500,000 خلک وځپل خو د درو میاشتو تر تیرېدو وروسته اوس هم د مرستو د کمبود او د نړیوالې ټولنې د نه دلچسپۍ له کبله په لکونه کسان د ناروغیو، خوراکي نشتوالي او د یخنۍ له خطر سره مخامخ دي. د پاکستان د بهرنیو مرستو ټولنې چې په دغه هیواد کې د یو څلوېښت بهرنیو مرستندویو سازمانونو نمایندګي کوي له غربي حکومتونو خواست کړي چې په سمدستي توګه دې له ځپل سوو کسانو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له یو راپور سره سم دوی څه باندې درې میاشتې وړاندې د 355 میلیونه ډالرو د بیړنۍ مرستې خواست وکړي، خو د غوښتل سوو پیسو یوازې 8% لاسته راوړي. ملګری ملتونه وایي چې مرسته کوونکو هیوادونو ویلي چې د هغوی په خپلو هیوادونو کې اقتصادي حالت دوی ته دا اجازه نه ورکوي چې له نورو سره مرسته وکړي. بلخوا بیا کریستین ساینس مانیټر ورځپاڼه د افغانستان په اړه په بون کانفرنس کې د پاکستان د نه ګډون د اغېزو په اړه لیکي. یوې خواته که د افغانستان او امریکا مشران له پاکستان خواست کوي چې په بون کانفرنس کې د نه ګډون پر پریکړې له سره غور وکړي، نو بلې خواته بیا شنونکي اندېښنه شي چې د پاکستان نه ګډون کېدای سي د افغانستان د سولې د بهیر پایلې په اوبو لاهو کړي. ورځپاڼه لیکي زیاتره کسانو دا هیله شودل چې تر لومړي بون کانفرنس لس کاله وروسته به دوهم کانفرنس د افغانستان د راتلونکي په اړه هغه ستونزې هوارې کړي چې له پاکستان سره اړه لري. په پاکستان کې د اورپکو د یو شمېر پټنځایونو له کبله دغه هیواد له اورپکو سره د خبرو اترو په لړ کې یو مهم لوبغاړی ګڼل کیږي. ورځپاڼه زیاتوي په تیر کال کې له پاکستان سره د امریکا او افغانستان اړیکې ډېرې ښې پاتې نه شوې. د دې لوی لامل په پاکستان کې د اورپکو د پټنځایونو شتوالی او د پاکستان لخوا د پوځي عملیاتو نه کول، او په خاصه توګه بیا په دغه هیواد کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن موجودګي وه. له دې کبله ځینې شنونکي وایي چې دغه اندېښنې کېدای سوې چې د بون کانفرنس د بحث مرکزي نقطه ګرځېدلی وای، نو په همدې خاطر پاکستان د ناټو د هوایي برید پیښه یوه پلمه وګرځول چې دا ډول په کانفرنس کې لورپکو ډلو سره د تړاو لرلو له بحث او نور مخالفتونو څخه ځان وژغوري.
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیری.
تاسو مشال رادیو ری روان کال د حجیانو سره د مرستې لپاره تللي خادمان وای په سعودي عربستان کې ورسره سم سلوک یا چلن نه دی شوی، او د یوې ټریول ایجنسی چلوونکو ترې په لکونو روپۍ اخیستې دي. دوی د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د موضوع نور تفصیل لپاره شاهین بونیری رپورټ اورو.
روان کال د حجیانو سره د مرستې لپاره تللي خادمان وایي چې په سعودي عرب کې ورسره سم سلوک نه دی شوی. مشال ریډیو سره په خبرو کې دوی کې ځینو خادمانو ویلي چې د ټرسټ انټرپرایزز په نوم د یوې ټریول ایجنسۍ چلوونکو ترې په لکونو روپۍ اخیستې دي. دوی د حکومت نه په دغه اړه د پلټنو غوښتنه کړې ده. د محمد یونس په نوم یو خادم په سعودي عرب کې خپل تجربه سداسې بیانوي.
کارو شو چې هغه کپنه والا حالت په موږ دوه ورځې په ډېر وراني تیرې کړې. بیا چې موږ له کله دی ویل چې را کېنه او دې ځای باندې دستخط وکړي، مزار سړی ته پاڼه نه خوله، هغه دستخط والا ځای به وته خو خدای شته پاڼه بیا ما وکتله. پاڼه کې 2000 روپۍ لیکلې وې، صرف 2000 روپۍ په دې خرچا وه. او دې د 2000 روپۍ په ځای باندې موږ نه 1,150,000 پورې اغستې. تقریبا 400-500 تنان دي روره صرف زموږ ګروپ کې. هغه په خپله طریقه ما جو ترانه ټول پټ شول. دښوا بیا سمج بڑا سم اورال باندې یو کس نیمې را ښکارا شو او موږ ته ریل کار ته یو پلان کې و ډنګري جن شورته را ولو نیسوم بیا دا کو واغه کو.
نثار نومې خادم وای د روغتیا اسانتیاوي ورته نوې ورکړې شوی، او د حج لپاره دوی خپل 5,000 روپۍ خرچ کړي دي.
در اثر دی واحد کو چې درې مشه وتا سره ټینه وری زمونږ او تاسو مونږ پچ پند یال درکو دا په درکو وا چې دل ترالو غار سو دغه شو میډیکلو دغه نه بل شو زمونږ ملګری باندې صرف در درا او 135 کې 145 سال په خرچ رااله نه له دې پاتې راته ویل چې تاسو څنګه راشي تاسو مونږ هجو کاغذ درکو هیڅ سیران کړو او اج باندې یو یو ملګری د 300-500 روپۍ پر خرچ رااله نه نزدیک تاسو د دوه زم کار سره چې څوک دښتي لساره نشته نشته لساره دې ته موږ 12 بجې اوسم تاسو دغه چې مخام سره روټي وګړي او بیا په بل ورځ 12 پورې نه ارګرځي کنه لدا ځاتې نه.
ممتاز یو بل خادم دی وایي د ټریول ایجنسی ایجنټانو ترې د یو کس په سر د 1,00,000 نه ډېرې روپۍ اخیستې دي، او سوګند یې ورکړی وو چې هیڅ چاته به حل نه وایي.
۱,۰,۰۰ روپۍ به را کړی قسمونه را کړی دي، طلاقونه را کړی چې تاسو بچا ته حل نه وایي. دلته چې موږ رالو جی په لاور کې کراچۍ کې دور دي سار کړی والته مسلې دی هغه نه جی دلته کې رالو نو دلته ماته مسلې ساده دي. و دلته د وای چې مانه په شتا په څو غږ باندې کوي هغه باندې کوم ډېر غټ تکلیف ته مشکلات کیراته موږ ته غره د الله د رضا د پر حج په لغره غره موږ حج کو او دا پیسې جی دلته موږ ته معلومه شو چې یو پیسې د عربو حکومت نه دا غشتي.
د ټرست انټرپرایزز یو چلوونکی مبارک علی شاه دغه تورونه ردوي او وای چې ډیرو خادمانو خپل وظیفه نه ده تر سره کړې. نو موړې زیاتوي
ټول نمخ کې موضوع حج او الحمدلله حج د بار کله ډوره دور تل دی ایز ا لوډ رپورټر جدا اپریشن اور هغه ډیپټی مانه کله شروع شو مونږ دلته په مجبوري ارشاد احمد قریشی صاحب دلته تخت دل دلته رسې دل دی ګور دا کمپنی عام کمپنی نه دی دادې پرنس سعود اور پرنس خالد کمپنی دی جی ایس این ایچ ایس کمپنی دی هر کال تنا لکسان جی او کوم چې خبره ته پیسو کوي دو ته دلته ویل سره چا ایجنټ چار پیسې اغست دی هغه مونږ ته وای دو ظلم دا کړ دی چې بیا کسان چې کله حج کو دو لاړ خپل د کمرو کې بعد چې کوم کسان ډیپټی لدی هغه بار مونږ تالو لګي مونږ دنه بیمار دنه ناسو دی خدا دلته نه لاړ شي هلته کار نه کی
کله چې موږ د خبره د قامی سملې د حج او مذهبي چارو د سټینډینګ کمیټې د مشر مولانا محمد قاسم مخې ته کېښوده نو هغې وویل چې د حج په چارو کې به د درغلیو د ټولو معاملو پلټنې کوي. مولانا قاسم زیاته کړه
کرپشن په حواله سره خبرې سره چې کوم مخې ته راغلي وي نو هغه موږ خپل یو رپورټ کې لیکلي دي او انشاءالله موږ هغې باندې نږدې وخت کې میټینګ راغواړو او هغه میټینګ کې به موږ خپل رپورټ هم پیش کړو او ان شاء الله تعالی دا ټول ستونزو باندې به ان شاء الله تاسو ته کوم خبر او کړی او دې باندې به هم به وکړو چې کوم نور مشکلات موږ مخې ته راغلي دي او کوم نوټس کې زموږ راغلي دي ان شاء الله هغه باندې به موږ پوره غور کوو. موږ په دای کې دا وزیر هم راغواړو چې کوم دی چې حج دی او فی الحال هغه ته ډیوټي دا هغه هم پکې راغواړو.
د یادونه وردا چې تیر کال د حج په چارو کې د درغلیو او بد انتظامی په تور کې د مذهبي چارو وفاقي وزیر حامد سعید کاظمی د خپل چوکې نه لری کړی شوی او د نوموړي په ګډون د وزارت د یو شمیر چارواکو پر ضد په عدالتونو کې مقدمه روانه دي.
تاسو مشال رادیو او یو سم په قبایلی سیمو کې درته د یو سپورتي هلو زلو پاړه رپورت لرو. په بنو کې د سیمایزو کالجونو په کچا د والیبال ټورنمنت پایته رسیدلې ده. په دغه ټورنمنت کې دوه کالجونو چې د میرانشاه ګریجویټډ کالج او د غراز بل بنو ډیګری کالج ترمنځ لوبه شوې ده او په دې اړه زموږ همکار عمر درازوزی رپورټ لري چې د نندارچیانو په غږ پیلېږي.
د ضلع بنو په سپورټس کمپلیکس گراؤنڈ کې یونیورسٹی آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی بنو سره تړلی انٹر کالجز والی بال ٹورنامنٹ سرتا ورسېدو چې پکې ټول دولس کالجونو ټیمونو برخه اخستې وه. فائنل لوبا د پوسټ گریجویټ کالج میرانشاه او ډیگری کالج نمبر 1 بنو لوبغاړو ترمنځ وشوه چې پرله پسې درې گیمونو سره ډیگری کالج نمبر 1 لوبغاړو فائنل لوبا په خپل نام کړه. په دې موقع د وزیرستان او بنو خوشانه ګڼ شمېر تماشبین هم د لوبې د کتلو لپاره راغلي وو. د پوسټ گریجویټ کالج میرانشاه لوبغاړی عادل رحمان وای چې په درې میچونو کې بریالي شوی دی او نن فائنل میچ کې هم د دوی ټیم خالو به وکړه.
پنځمه ورځ د چرغلی میچ درې گیمینه وګټل. یو د ګورنمنت ډیگری کالج نورنګ نه یو د ګورنمنت کالج کامرس بنو نه او یو ګورنمنت ډیگری کالج د ممش خل نه ډېر تیزه مقابله میچ یې بس خو بدقسمتی وا کني میچ ټیم ډېر شو میچ پریکټس تلر جوړی ور وتلی وی میچ پریکټس لشکي جوړی سٹارٹ کرلو والی بال خو دی میش دے پلارانی کا گیم دا.
دا ڈگری کالج نمبر 1 کیپٹن مراد جہان اوے چہ دغا ٹولے لوبے ڈیرے پخما ہول کے وشوے او ہیلا کوی چوڑان دے انٹر یونیورسٹی یعنی دا پانتونونو پستا روان ٹورنامنٹ کے با ہم بریالی کی گی.
گیم خود کا میرو گوٹو ہو مقابلہ میرا شاہ گلے جامیر سا شاہ زبردست مقابلہ او کلا ڈیرا مزہ او کلا خدا اشتا اخلاق آلے کرے اگوی مقابلہ ڈیرا پشما ہول شاہ اشتا دیگا نا ہوڈرا فائدہ دا بدشن نوی ویڑ کی شروع زیتے گسر نوہ ٹیلنٹر سی مخیٹی میتا واسی اس پہ دیگا نا بعد انٹر یونیورسٹی ٹیم سیٹ کے ریہ دے پر اویڈ کیرو جی پاکستان ٹیم رہ تو نہ کسون پلے رہے تنوی کا سون وار سیو تم اس ٹیم شو سیٹ ان شاء اللہ میجو مخ تا انٹر یونیورسٹی اگا ٹیکا ہے.
دا وزیرستان نا راغلے د لوبے یو کتون کے جنا گل ارمانی مشال ریڈیو توے چے د لوبے د کتلو د پر خصوصی بنو تا راغلے دے چخ پلو لوب غاڑو تا ڈاڑ گیرنا ور کڑی
دے تمیش دے والی بال ٹیم سارا رغلی دے ڈیر چھلائی شاندار میچ سیری دا او ڈیر زیو تا مشائر رغلی دی مخ شنو مخ ش ڈیر کام ہو ایسا ڈیر پار کلیشے پار غاشے تقریبا درے سال ویر زیا دا والی بال کے دینا شی جن شالا میش ٹیم بے گاٹی او خدائی پاک تے پو گاٹی او زن جن شالا میش ٹیم بے گاٹی
دا دے ٹورنامنٹ منتظم پروفیسر فرید اللہ مشال ریڈیو تاوے چپ بنو کے دا والی بال ڈیر خ ٹیلنٹ موجود دے خودی تاوڑان دے ڈیر کم موقع ور کول کی گی
نا دے بانی یونیورسٹی ایفیلیٹڈ دویلا سے کالج ٹیم میں پارٹیسپیشن کرا دے بانی دے یونیورسٹی دے ایفیلیٹڈ کالج ہر کول دا چیمپئن شپ وی کل کالج مو سارا تاون کا وہ بانی یونیورسٹی ټیم سره په دغه ټورنمنټ شه پیرا پیرا تاون کوي دوی میرا پاکستان جونیئر ټیم ته وړ کی ورکړي دغه کالج ول مسله فل حال لا غو چې نمائندگی ډیر کم ده میر د جنوبی اضلاع بنوشه دی والی بال ډیر زو ټیلنټ تا خو نمائندگی ډیر کم ده بیکا صوبایي اسوسییشن دمر امداد نه کوي
دا یادونه وردا چې د نه پس با د انټر یونیورسيټي په ستا په ټول پاکستان کې د والی بال دغه لوبي شروع کیږي چې دا غینه با د قومي ټیم د بارا خخ لوبغاړي اخستل کیږي عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
تاسو مشال ریډیو ری اوس هم د خبرونه په دې برخه کې تاسو روخانه مستقبل اونیز پروګرام لرو په دې پروګرام کې زموږ همکار منور شاه تاسو ته په هنرونو او د هغې په کورسونو باندې خبرې اترې کړي راځي په غړې وره
د ټول جهان هیوادونو او قانونو ته په کتو سره دا حقیقت مخې ته راځي چې تعلیم یو رڼا ده او کڅوک به شک نه کوي نه هم کول غواړي تعلیم ترلاسه کول ورلا ډیر ضروری دي ځکه چې په خاص توګه په نوي دور کې تعلیم نه بغیر ژوند تیرول حاصل هم ډیر ګران دي د دې نه علاوه د عزت او سہولت ژوند تیرول لپاره د تعلیم ترڅنګ کسب او هنر هم ضروری دي په دې حواله د مشال ریډیو سره ځنې کسانو خپل نظرونه داسې شریک کړي
انا سفر خبر یې څه پړې وکړي نه هم هر کس کو ضروري څه چې کس دې نه ځان سبا او بار حل مو خلکو ته تعلیم نه وي او بیا چې کس دې نه ځان بیا هو زندگی تر اول کا ګران دي
زه خیا ځان خبره کده سن تانګه درته نه
یار اور ځان کار کسب خو نه خپل ناس یو
تعلیم مونږ د صغره تلا کې کوي او تعلیم مونږ د کډ سکولونو انستانه کې دی را سره یا د مسالو سره بالکل مخامخ یو
پیزا درمان کور کار جلا دې انجری ته پر خو دې شي چې تعلیم یې څه دې بل کور لزین جلی د پار شه د خپلونه رځ دې لري شي شي دې
زره زما محمد د پاکستان ضلع حیدرآباد نو خبرې خپل دکان دې پښتانه چې کم دي نو هغه د تعلیم سره شوق نه لري او تعلیم یې زم نه نه کله بیا کار کسب هنرم نه زده کوي چې هغه زده کوله یو کار کسب بیا هنر یې زده کوله ان خبره
دا وو هغه کسان چې په وطن کې ژوند کوي د کار روزګار لپاره ګڼ شمیر پښتانه د دنیا په بیلابیلو هیوادونو کې میشت دي چې زیاتره یې په خلیجی ملکونو کې دي د مشال ریډیو سره سوتن خبرې کړي راځي چې واورو د تعلیم کار او هنر په حق لا دوی سره نظر لري
تما جنا نوند زتا والمرات علنه خبر کوم دا کسب د خشایده او ته تعلیم کی تعلیم خو د کسب نام بیا م پزین کی د خشایده پیسې تنخای نه خای او پس خلاص ډې دي
خان محمد غم جن خبر کوم د سعودي عربستان هم سعودي عربستان کې دکان لرم د تعلیم نه غیر نه دکان کې ګنه کوم شای کی او ډېر ضرورت دي تعلیمي پر کار دي ډېر زیات
زه د سعودي نه خبر کوم ریاض پاکستان کې شمالي وزیرستان سره تعلق لرم په وطن په کلی کې فتن لګي کی دا تعلیم څه قدر نه وی سړی سره کنه په چکل ته بهار لار شه تا ته پته ولګي
احمد پردي سم موږ دلته راغلی یو غوړ چې ورشه زدا کو افغانستان ته بلاس لاله مو په درد وخوري
دا خلک چې په بهر هیوادونو کې مزدوري کوي وایي تعلیم تر هر څه ډیر خده خو د هغې تر څنګه بیا چې کوم خلک سه هنر لري د هغې ژوند هم په سهولت سره تیریږي بل خوازنی خلک وایي چې کڅوک خه تعلیم یا خه هنر لري هغوی ته د بهر تلو ضرورت هم نه پیخیږي همدغه شان یو ځوان منصور خالد چې الیکټریشن دی د ټلویزیون او فرجونو د مرامت ماهر دی وایي خپل وطن کې هم ډیر ښه وخت تیریږي
دنیا کې عام خلک چې ګورې نو د خپل کاروبار نه تنگ دي تکلیف یو تا او زه خپل ځاني خپل کاروبار نه ډیر زیات مطمئن یم او یاره امید لرم چې ان شاء الله زما پښتانه رونه کدې طرف ته ټیکنیکل مایند وی او دې طرف ته راتلل غواړي نو زم چې دا ډیر به تر او ډیر د عزت کار دی د کاروبار مالک او ورثه کنه تا باندې لکه سبوج نشته تا باندې سپابندی نشته کته یو ورځ ډیوټی کې کته دو ورځې کې کله سره ورځې کې نو لکه دغه چې دغه پابندی نه پکې نشته دی د آمدن په لحاظ باندې زم چې دا ډیر کارونه نه خري خ کافی آمدن پکې شته دی لکه هغه مهنت هغه عمر نه دی څومره چې تعالی آمدن راځي ډیر سم ملاویږي دی کې خ کافی فایده شته دی
بلخوا عمر زاده الیکټریشن دی د بجلی د موټرونو ماهر دی خو زیاتره د بجلی لوی ترانسفارمر بڼی او مرامت کوي نو موړی وای چې بنیادی تعلیم او هنر څوک په خطو غزدا کړی هیڅ ډول نوکری ته یې بیا ضرورت نشته د خپل روزګار په حق لمشال ریډیو ته نو موړی داسې وای
بالکل خدای قدر دې زه روزګار دې خپل ته به کار دې کومه کې زمانی نو بس مندا کار کوي چې نه مني نه کې چې به زور نشته چې به دباو نشته د خپل مرضی مالک او چې به زو چې دا کار کو لا بس کې نو نو بس چې به زور دباو نشته او تعلیم کار سم نو کې نو زمونږ خو له اخی غریب دې زمونږ وسه نشته یا خو تعلیم والا ته نه شو نو زلمی کول ته دا بس درخواست ہے کہ زل نہ دغشن سے ہر قسم پنچی ضروری نہ چی واجی خام خواہ الیکٹریشن ہوگی دنیا نور روزگار کم دی سر سے ہنر پکار دے آگا پکار ہے جی ہوتا ہے ہنر سر سر تعلیم خام خواہ کم از کم میٹرک نمک ہو کم تعلیم نہیں پکا کرے تعلیم و مکی سر تعلیمی اور سر ہنری دوارا کار ہوتا بھی احسان ہے ہنر علی ہے جی کہ مسر تعلیمی مجھے تعلیم مسر نہیں نو بے ہنر نشی آدھا بولے آگا سن پورا کرنا
دغه راز عمران خان هم یو الیکټریشن دی د باد پکو سټیبلایزر او د بجلی د نورو آلات مرامت کوي او ځنې آلات نوی هم جوړوي د خپل روزګار په حق لوي چې څوک په شوق او مهنت سره د الیکټریشن کار زده کی د عزت ترڅنګ پکې ښه ګټه ترلاسه کولی شي
زما خپل کم سوچ ځم چې دغه کالج نه کم ټوډن فارغ شونې ان شاء الله چې هغه بدا سي هنرمن جوړيږي چې هغه په ارزې کې ځان خپل دکان کولا وخلی شي خپل ورک شاپ هم ځان کولا وخلی شي او لکه هغه نه بعد د دې معاشري یو زبردست او یو ښه انسان چې کم دی په یو ښه انسان کې هغه معاشري ته راتلی شي چې څومره آبادي سوا کېږي دومره ورسره هر یو کار سوا کېږي الیکټریکل کار تراشي او د بجلی الیکټریکل کار تراشي نو الیکټریکل نن سبا هر یو څیز د بجلی دی موټر دې بجلی دی اوبر ایستل شلو سہولت چې کوم نه کپڑے گرم ایستل کول شلو یا چې کوم دی غرض می دا چې د کوډ څومره استعمال شون نه راغون د بجلی دی زه هم چې یو سره یو پکې د موټر کار زده کی دا شان پکې د سپلیزر کار زده کی دا شان پکې چې کومه په کو کار زده کی ریزن د دنیا قسمونه دي نو ان شاء الله چې بده کې زی مخلوق دی کی په صرف یو الیکټریکل کار کې
عمران خان زیاتوی اول یې په دکان کې د یو استاد نه دا هنر په عملی توګه زده کړی وو خو وروسته ورته معلومه شوه چې د الیکټریشن کورس ویلو نه بغیر ورته کار کول ډیر ګران وو او ځکه یې په یو ځایي شخصي ټیکنیکل کالج کې داخله کړې ده ابرار خان چې د ټیکنیکل په شوبه کې اعلی تعلیم کړي وایي د دې شوبه په ګټو خبر دی او غواړي د خپل سیمې بیروزګار ځوانانو ته هم هنر ورکړي چې دا راز هغوی په هیواد کې او د هیواد نه بهر ځان لپاره ښه روزګار لټول شي او د دې نیک مقصد تر سره کولو لپاره یې د خارونو نه لري په یو کلی کې ټیکنیکل کالج خلاص کړی دی چې په ډیرو لږو پیسو پکې ځوانان هنرونه زده کولی شي دا چې د دوی په کالج کې کوم کورسونه خودلی شي ابرار خان مشال ریډیو ته په دې حق لداسې ویل
اګه موږ ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو سوال الیکټریکل او د سره موږ سره شارټ کورس دي مختلف قسم دي الیکټریشن هم دي موږ سره کوانټیټی سروي هم دا بیا موږ لینڈ سروي هم کو بیا ڈی آئی ٹی کورس هم کو کمپیوټر باندې بیسیک کمپیوټر هم موږ ورکو اټو کې 2D ایڈوانس دي کې مختلف قسم پروګرام دي موږ علاقه بل کې عملی تور هم ډیره کمزور ده نو موږ سمو ټیکنیکل ایجوکیشن ورکو په خطر کې سره او موږ افسټیکل ډیر زیات ورکو چې چیرې تم تقریبا 30 منټ ورکو نو پریکټیکل تمنګا 2 اورز ورکو دې د فارق چې د زمنګ علاقه کې کوم دی خلک مونږ په دې الیکټریشن سایډ باندې مونږ ورسو نو کم از کم چې په خپل د روزدار جوړ شي او خرچه برداشت کول شي
نو مولې وای نوې د ور د هر ماشينري او برقي آلې د مرامت لپاره سناس تعلیم ضروری دی او بیا اول لک کورس هم پکار وي یوازې عملی کار زده کول ډیره ګټه نه رسوي
اول تھیوری منگ لگا پڑا کو تھیوری سر سر منگ دیتا پریکٹیکل گیت کو دوانا کی یوشن ایکولی روان دا بڑے کامیابی طرف تا روان ایسے ڈارے کی منگ پریکٹیکل تور کو بیا تاگا انٹرویو اور کئی ٹیسٹ اور کئی آگا تو بیا ڈاگا چیز متعلق رہی نے بھی منگ اول تھیوری ورک تھیوری نہ پاس بیا تمنګا ډایګرام ساسو د ډایګرام چې ساسي نه غو ډایګرام ته ګورو هغه سیس بالکل پریکټیکلی هغه په خپل لاس باندې ساسي نو ډېر سټیسفاید شي مطمئن شي دا هغه کانسپټ بالکل کلیئرلی
ابرار خان چې یو شخصي ټیکنیکل کالج چلوي د حکومت نه غوښتنه کوي چې د ټیکنیکل ادارو نه فارغ شوی هنر لرونکو طالب علمانو ته د خپل روزګار روانولو لپاره مالی مرستې ورکړي شي چې دا راز هغوی په خپل خپو ودرېږي هنر او په خاص توګه الیکټریشن لپاره پکار دی چې یو تن اول کورس وکړي په دې لړ کې مو د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر په خبر د الیکټریشن د کورس د استاد ایاز خان سره خبرې کړي او هغه نه مو پوښتلي په ووکیشنل او ټیکنیکل کالج کې څه فرق دی او دوی کوم زده کوونکو ته داخلي ورکوي دوم وړي وای
ووکیشنل سنټر کې چې کوم نه ووکیشن دی کې موږ سټیل ورکرز پیدا کوو چې کوم مطلب دی د میټرک نه او د میډل لیول دا کوم دا سبق چې چالي دي
او چې کوم فردر نور طالبین دغه هغه مدای چې نشي کولی که نه یا موږ دوه قسمه خلک را ځي. یو هغه سټوډنټان را ځي چې د چا مخکې وس نه وي، لکه هغوی د نور تعلیم مطلب دی چې اخراجات نه شي برداشت کولی. یو داسن کسان مونږ را ځي، یو داسې کسان مونږ ته را ځي چې په نور فیلډونو کې مطلب دا دی هغه دغه کیلې نشي فیټ کېدی، مطلب چې یو قسم نه نور فردر ایجوکیشن هغوی نشي کولی، نو هغه بیا مونږ دلته کې را ځي او دوی له مونږ مدای ټیکنیکل ټریننګ ورکوو.
ایاز خان وای د دوی اداره د درزیتوب، ترکانه، پلامبر او د مصریتوب تر څنګه په یو شمیر نورو هنرونو کې کورسونه ورکوي. دا چې دغه کورسونه په څومره موده کې ترسره کیږي په دې پوښتنه نوموړي وویل،
دلته کې جی مختلف مطلب دی ټریننګونه چلیږي، دلته کې سب پروجیکټ کې مطلب دی ټریننګونه چلیږي، سزنګ ریګولر سایډ ته چلیږي. ریګولر ته کال ٹریننگ دی او دو کالو ٹریننگ دی. دا یو کال کورس کې نه دامن دا ایوننگ شبیلا کلاسز دیږي کیږي. دا کال ٹریننگ کې موږ صرف دا مطلب دی چې ډومیسټک وایرینګ خو او مثلا چې ډومیسټک اپلاینسز څومره کې ریپیر اینڈ مینټیننس دی، هغه څومره کې لکه واشنگ مشین شو، استری شو، یوزر شو، لکه څومره چې په کورونو کې کم یو سیزن استعمالي غی مطلب ریپیر او مینټیننس کو موږ بل ډومیسټک وایرینګ کې کم دی دا ورته کال کې ورته دا خیو مدې سره وایرینګ مخیو دا د پکو دا مدې وایرینګ ورته هم خیو د دې کلاو د دې بندول.
نو موږ وای دوی د کال نه زیات کورسونه هم کوي
او د دو کال کورس کې چې کوم دی په مارنینګ کې چې دو کال کورس کې دا دی چې موږ مدې ډومیسټک وایرینګ سره ډومیسټک امپلاینس سره موږ انډستریال وایرینګ هم خو انډستری کې چې کوم یو وایرینګ کې مطلب دی چې سٹار ډیلټا شو 3 فیز وایرینګ شو لکه سمرا چې دا کې یې نه علاوه موږ اې کې 3 فیز وایرینګ ار کې هم خو او اې نه علاوه مطلب دی چې دا کدا سي واشنگ مشين بورا کولاو لاغي بندول داغي وایرینګ کو دا سمرا چې دا موږ اې کې کو سپیشل مطلب چې سمرا دا په 3 فیز کې دا نن سبا سي ان جی دا سمرا پینل چې کوم دی دا موږ ورته کو او دا ریورس فارورډ شو یا دا سره مختلف سرکټ چې سمرا دی هغه موږ اې کې ایتلا کو.
ایاز خان په دې کورسونو کې د داخلي اخیستلو لپاره د بنیادی شرطونو او فیس په حق لوي
فرست اف ال خدای چې د مدهغه د الکتریشن کې داخله خلې الکتریشن الکترونکس او سیول راسمن د لپاره دې درې ټریډونو کې هغه لپاره مینیمم کوالیفیکیشن چې کم دی هغه میټرس کې او دې نورو ټریډو کې مشینس کې شو، اټو کې شو، پلمبر کې شو، ټیلرینګ کې شو، دې کې میډل او لوور میډل باندې نه چې څومره خیر دی دایک تعلیمي څه دغه نه ته دوه نه چې لکه کم اس کم میډل دې چې هغه یو شی لیکلی شي چې یا پای باندې کوي یا په لیکچر باندې کوي یا دا مته څه لیکای کاری چې هغه کولې شي دا لپاره مطلب دې سرټیفیکیټ او میټریک کې کوي میټریک سرټیفیکیټ به د مثال لپاره خیبر پښتونخوا کې مختلف بیا دا کوټا سیستم کې کوم کوم لا کوټه لپاره څومره کوټې یې حساب سره موږ یې نشو ورکو دا یو کال لپاره تقریبا 1000 روپۍ کېږي ایک مدې دې کې 200 روپۍ سکیورټی فیس هم بیا ورته موږ بیا واپس کړو کال تیر شي نه کې چې کله دې سرټیفیکیټ واخلي نه نه پس 200 روپۍ سکیورټی ورته واپس.
یو تن ک د الکتریشن کورس وکړي د هغه د مستقبل لپاره د کار او روزګار سم امکانات دي په دې پښتنه ایاز خان وویل
تاسو څخه په دغه کې نو سبا بیروزګاری ده چې کته ډیر هایر کوالیفیکیشن هم کې عمر ته د تجارت نه ملاويږي نو څنګه چې دا کوم د شاګردان نو څه شي په سټل شپ نه نو سره مدلې نورو کالجونو څخه نورو کالجونو کې سبق کوي او په سټل شپ کې د نو سره په مختلف ټریډونو کې داخلي لري لپاره چې یو یو سکل ورکر د لپاره اني ټایم مدې د جاب هغه تاسو مسله پدې نشته چې مدې خپل هم یو روزګار روانول شي، یو خپل دکان کولاول شي، یو خپل چټرډستي کې کار کول شي. لکه الکتریشن نن سبا د هر کور ضرورت دی، د هر یو سړي ضرورت دی، د هر انډستري ضرورت دی، د غشن کم پلمبر دی اده هر کور ضرورت دی، د هر انډستري ضرورت دی. لکه په ګلف کې ګور زمګړې شاګردان د تنو دوبۍ ته لاړ شي، شارجي لاړ شي، مدې سعودي ته لاړ شي، ډیر لکه نن سبا مدد دی چې ټیکنیکل ایجوکیشن چې کوم دی چې دا یو بیگ بوم دی، ماشري یو د کوم دی ترخې دی په دا ډیر ضروري شی دی.
ایاز خان چې د ګورنمنت ټیکنیکل ووکیشنل سنټر په خبر د الکتریشن د کورس استاد د وای په زیاتره کورسونو کې د اتم او لسم 8 طالب علمان هم داخله اخیسته شي. د دې ترڅنګ په نورو کالجونو کې د سبق ترڅنګ دلته د دویم شفت په کورس کې هم داخله ورکول شي. د نوموړي وینا ده چې د هسه وخت ضایع کولو پر ځای یو تن کول شي چې یو ښه ګټور هنر زده کړي او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که کومه پوښتنه او یا وړاندیز لرئ په دې شمیره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00220221212 او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه توار کړی. خار او آباد اوسئ.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو